라디오.
라디오 아자디.
د ازادي رادیو ډیر عزت منو اوریدم کو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو دور لساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن د پنځشنبه ورځ ده د 1491 هجری لمریز کال د قوس د میاشتې 14 ده چې د 2012 میلادي کال د دسمبر له شپږ می سره برابر ده په دې خبرونه کې اوري چې امریکا له خپل اروپایي متحدینو وغوښتل چې له افغانستان سره کړې ژمنې پر ځای کړي د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې اداري فساد اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل کې اداري فساد دوام وکړي نه د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي او نه هم اقتصاد په دې هیواد کې وده کولای شي پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب راغونډ شوي خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو څرکه پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته امریکا ویلی افغانستان سره د امنیتي همکاري او د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی مصر پولیسو پرون د هیواد په مرکز کې هڅه وکړه چې د ولسمشر محمد مرسي ملاتړي او مخالف مظاهره کوونکي سره بیل کړي د دوو ډلو پرون په قاهره کې د جمهوري ریاست د ماڼۍ بهر د پټرولي بمونو گزارونه پر یو بل وکړل ناتو له شمالي کوریا وغوښتل چې د روان کال د دوهم توغندي له ازموینې لاس واخلي ناتو وایي دا د ملګرو ملتونو له پریکړو سرغړونه ده امریکا وایي له افغانستان سره د امنیتي همکاري او د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل چې دا خبرې ښې پیل شوې دي زه فکر کوم چې موږ د دوه اړخیزې امنیتي موافقې په ګټورې پیلامه کې یو لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ دا د ستراتیژیکي همکاري د تړون په دوام دی چې د می په میاشت کې د امریکا او افغانستان ترمنځ لاسلیک شو د دوه اړخیزه امنیتي موافقې په اړه موږ د نومبر په 15مه لومړۍ خبرې وکړې او موافقه مو وکړه چې د خبرو بل مرحله به په دې هدف پیلو چې په یو کال کې به یوې موافقې ته رسیږو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاري د تړون د خبرو لومړی پړاو په کابل کې تیر میاشت د امریکا لپاره د افغانستان د سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال جیمز وارلیک په مشرۍ انتر سره شو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ډیوډ پیرس په کندهار کې پرون وویل په کار دی چې د افغانستان د سولې خبرې درې اړخیزي وي
coordinating with Pakistan and Afghanistan
د سولې په برخه کې درې اړخونه ډیر مهم دي د امریکا او افغانستان ترمنځ خبري د امریکا او پاکستان ترمنځ خبري او د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبري
and there's an Afghan Pakistan discussion and there's a US Pakistan discussion
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د څرګندونه په داسې وخت کې کړی دی چې د افغانستان د سولې عالی شورا په وروستیو کې د سولې د خبرو په ارتباط دوه ځلې پلاوی اسلام آباد ته واستول او پاکستان ورسره ومنل چې د سولې د هڅو د پرمخ بیولو لپاره به یو شمېر طالبان له خپلو زندانونو خوشی کوي وروسته تر دې چې ډیوډ پیرس د مارک ګروسمن پر ځای د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي شو دا افغانستان ته د لومړی سفر دی چې د چهارشنبه په ورځ له کندهار پیل کړ مارک ګروسمن تیر میاشت استعفا ورکړه دی له 2000 لسم میلادی کال را پدې خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وو له افغانستان سره نږدې د ایران له دننه د زلزلې خبرونه خبر شوې دي ایران په جنوب کې د خراسان ایالت د بیړنیو چارو د برخې مشر محمد علي اخوندی د ایران مهر خبری رسنې ته وویل چې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي تر اوسه د افغانستان لخوا د دې زلزلې له امله د اوختو زیانونو په اړه خبرونه نه دي خبر شوي د پاکستان د ستر محکمې مشر وایي دا نیت لري چې حکومت وهڅوي څو دا معلومه شي چې ولې په بلوچستان کې خلک وژل کیږي او ورکیږي د چهارشنبه په ورځ افتخار محمد چودري څرګنده کړه چې حکومت د خلکو د خوندیتوب مسؤلیت لري او که داسې ونشي نو خامخا منفي نتیجه ورکوي له څو میاشتو راهیسې چودري هڅه کوي چې د بلوچستان د شخړو تحقیقات وکړي د روان کال په پیل کې د امنیتي مسؤلانو ته امر وکړ چې ورک شوي کسان محکمې ته راولي د دې سربېره چې دا ډول یو او یا دوسیې محکمو څېړلې دي تر اوسه یو تن هم نه دی موندل شوی. افتخار چودری د بلوچستان ایالتي ادارې ته امر وکړ چې په دو اونیو کې د تیرو دوسیو رپورټ ورکړي. د بشري حقونو فعالان پوځیان د خلکو پر وژنه او نیولو تورنوي او وایي چې پوځیان په دې ډول غواړي چې له 2014 کال راهیسې د بیلتون غوښتونکو بلوچانو پیل شوی پاڅون وځپي. مصری پولیسو پرون د دې هیواد په مرکز کې هڅه وکړه چې د ولسمشر محمد مرسي ملاتړي او مخالف مظاهره کوونکي سره بیل کړي. د ودوړلو پرون په قاهره کې د جمهوري ریاست د ماڼۍ بهر د پټرولي بمونو گزارونه پر یو بل وکړل. مظاهره کوونکي د ولسمشر محمد مرسي د تیرې میاشتې پر فرمان اعتراض لري چې پکې دی ځانته ډیر واک ورکوي. همدارزه اعتراض کوونکي د اساسي قانون له مسودې سره مخالفت کوي. دوی وایي چې په دې مسودې کې هڅه شوې چې اساسي قانون اسلام پلوي وي او د خلکو عام ذهنیت پکې په نظر کې نه دی نیول شوی. د مخالفتونو سربیره د مصر مرستیال ولسمشر محمود مکی پرون وویل چې د اساسي قانون پر مسودې بل پلان سره سمه ټول پوښتنه وشي. مکی زیاته کړه چې د مسودې له هغو برخو سره چې مخالفت کیږي د دسمبر تر 15 مخکې چې ټول پوښتنه کیږي له مخالفانو سره یوه موافقه وشي. د مصر د اپوزیسیون ډلو مخکښ مشر محمد البرادی چې د نوبل د سولې جایزې هم ګټلې ده وایي د محمد مرسي او حسن مبارک د واکمنۍ څه فرق نشته او په حقیقت کې دا واکمنۍ له ځینو اړخونو تر هغې بدتره ده. د حسن مبارک رژیم نږدې دوه کاله مخکې د پراخو مظاهرو له امله نسکور شو. ناتو له شمالي کوریا وغوښتل چې د روان کال د دوهم توغندي له ازموینې لاس واخلي. ناتو وایي دا د ملګرو ملتونو له پریکړو سرغړونه ده. ناتو په یو بیان کې د شمالي کوریا دې پریکړې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه چې روانه میاشت د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ ازموینه کوي. ناتو وایي له دې سره د کوریا نیمه وچه ښایي نوره هم بې ثباته شي. د شمالي کوریا دولتي اژانس اعلان کړی ده چې د شنبې په ورځ به یو بل توغندی هم وازموي چې فضا ته د سټلایټ د لیږدولو وس لري. شمالي کوریا د روان کال په اپریل کې هم د توغندي دی ازموینه کړو خو ناکامه شوی و. ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام بسل شر په چپ هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. امریکا له خپل اروپایي متحدانو وغوښتل چې له افغانستان سره کړې ژمنې انتر سره کړي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې اداري فساد ته اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل که اداري فساد دوام وکړي نه د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي او نه هم اقتصاد په دغه هیواد کې وده کولی شي. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان د نړۍ د هغو دریو هیوادونو په ډله کې شامل کړی چې پکې فساد ډېر زیات دی. په دې اړه مو د مشرانو جرګې د یوه کمیسیون له مشر سره هم مرکه کړې.
دا ډیر د افغانستان د لپاره شرماوره خبر د خپل دولتي راکین لپاره.
عام افغانان د اداري فساد په اړه څه وایي؟
د وطن جوړی کې د اداري فساد په خاطر باندې د توای مجاهدین بار دا کی اداري فساد د دې شوبه نشته اجازه نشته.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. راسره اوسئ. د امریکا متحده ایالاتونو له خپل اروپایي متحدینو وغوښتل چې له افغانستان سره کړې ژمنې ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې څرګنده کړه چې دا د ټولو په ګټه ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي او بیا دغه هیواد ترورستانو په مرکز بدل نشي. هیلری کلینتن په دې برخه کې د سیمې له هیوادو هم د مرستې هیله وکړه. بیا نوموړي د څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وویل د ناتو د متحدانو لپاره دا مهمه ده چې د افغانستان د امنیت په برخه کې هغه ژمنې پر ځای کړي چې تر 2014 کال وروسته یې کړې دي. نړیوالو یوازې د امنیت په برخه کې له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې تر 2014 کال وروسته هر کال 4.1 میلیارد ډالر مرسته وکړي. خو د رویټرز اژانس په وینا داسې اندېښنې شته چې اروپایي هیوادونه شاید د اقتصادي بحران له امله دغه ژمنې ترسره نه کړي. هیلری کلینتن د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پرون په بروکسل کې وویل دا د ټولو په ګټه ده چې ډاډ ترلاسه کړي چې سیمه بیا د نړیوالو ترورستانو په ځالې بدله نه شي. د هیلری کلینتن په وینا د 1990 کال تیروتنه باید تکرار نه شي ځکه چې څوک یې اوس د زغم وس نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د همدې اندېښنې لپاره واشنگتن له افغانستان سره ډېرې ژمنې کړې دي او غواړي چې دا ژمنې نن سبا او په راتلونکي کې پلي شي. دې د واشنگتن او کابل ترمنځ امنیتي موافقې ته چې خبرې پرې روانې دي اشاره وکړه او ویې ویل
دا خبرې په حقیقت کې تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره زموږ ژمنې څرګندوي چې خپل امنیت به ساتي او داسې سیاسي بهیر به پر مخ وي چې افغانستان نور هم د ډیموکراسۍ خواته پر مخ یوسي او د داسې ثبات لور ته یوسي چې د ټولو افغانانو حقونو ته پکې درناوی وشي او د مشارکت په دې موافقې کې به په لیکلې بڼه څرګندېږي چې متحد ایالتونه او افغانستان ترې ګټه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز په خپلو خبرو کې د سیمې پر هیوادو ټینګار وکړ چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دې وویل د سیمې هر هیواد د افغانستان د راتلونکي په اړه مسؤلیت لري څو راوړاندې شي او په دې هیواد کې د ثبات راتلو لپاره ګام واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا زیاته کړه چې په افغانستان کې پکار دي چې پرمختګ د افغانانو په مشۍ وشي او په دغه هیواد کې د سولې هلې ځلې هم باید افغاني وي څو ټولې خواوې له شخړو لاس واخلي. د رپورټونو له مخې هیلری کلنټن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ناټو په وروستۍ غونډې کې برخه واخیسته. ټاکل شوې ده چې راتلونکې میاشت میرمن کلنټن د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت استعفا وکړي.
په بروسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن څرګندونې واورېدې. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر رزلمی رسول سره د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ګټوره وه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بلجیم په پایتخت بروسل کې په غونډه کې تر 2014 میلادي کال پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد او د ناتو لخوا د نورو افغان امنیتي ځواکونو د روزنه په نوی ماموریت تمرکز کړی و. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز په دې غونډه کې په افغانستان کې په بریالي توګه د امنیتي مسؤلیتونو د لیک د بهیر وڅېړه. د ناتو عمومي منشي دغه راز په افغانستان کې اداري فساد ته هم اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل که اداري فساد دوام وکړي نه د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي او نه هم اقتصاد په دغه هیواد کې وده کولی شي. د ناتو د عمومي منشي د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر افغانستان غږ وکړ چې د اداري فساد مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په بروکسل کې پرون وروسته تر دې د اداري فساد مسلې ته اشاره وکړه چې د شفافیت د نړیوال سازمان رپورټ خپور شو. دغه مؤسسه چې مرکز یې په برلین کې دی د 2012 میلادي کال په رپورټ کې افغانستان د نړۍ په هغو دریو هیوادو کې شمیرلی چې تر نورو ګردو هیوادو پکې اداري فساد ډیر دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په خپل دا مسله راپورته کړه او د خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان حکومت له اداري فساد سره مبارزې ته ډېر زیات اهمیت ورکوي. زه دا ښکاره بیان ستایم ځکه چې اداري فساد سوداګري او ټول اقتصاد ځپي.
And the whole economy inefficient.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په بروکسل کې د ناتو د عمومي منشي د خبرې تایید وکړ او وی ویل چې د افغانستان حکومت دا ژمنه کړې ده چې د اداري فساد مخه به نیسي او دا به ترسره کوي. راسموسن په خپلو خبرو کې اداري فساد هغه غلا وبلله چې له ولسه یې څوک کوي د زیاته کړه چې دا یو جنایت دی. راسموسن بیا څرګنده کړه چې اداري فساد په افغانستان کې هغه هیلې هم له منځه وړي چې د سولې په برخه کې شته. په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه سوله او ثبات تر ډېره د افغان خلکو او افغان حکومت ترمنځ په باور او اعتماد پورې مربوط دي. که چېرته اداري فساد دوام وکړي هغه پر دغه اعتماد او باور سیوری غوړوي. له افغانستان سره نړیوالو روان کال په ټوکیو کې د 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه خو نړیوالې ټولنې له افغانستانه د دې مرستې د کولو په بدل کې غوښتې دي چې د اداري فساد مخه بنیسي.
و مردل چې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په افغانستان کې اداري فساد ته اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل که اداري فساد دوام وکړي نه د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي او نه هم اقتصاد په دغه هیواد کې وده کولی شي. په افغانستان کې د اداري فساد زیاتېدو علتونه څه دي؟ ولې د فساد سره د مبارزې لپاره جوړې شوې بېلابېلې ادارې تر اوسه د دې پدیدې په ورکولو نه دي توانېدلې؟ په دې اړه په راپور سربېره دغه راز دا مسله مو د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مشر سره هم په مرکه کې چې ډلې چې وړاندې به درته واورو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د سهار و بجې او 15 دقیقې دونکې دی یو ځل بیا په مو کړی د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا متحده ایالات وایي له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل دا خبرې کې پیل شوې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ډیوډ پیرس په کندهار کې پرون وویل په کار ده چې د افغانستان د سولې خبرې درې اړخیزه وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ خبرې د افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره مهمې وبللې. له افغانستان سره نږدې د ایران له دننه زلزلې خبرونه خپاره شوې دي. ایران په جنوب کې د خراسان ایالت د بیړنیو چارو د برخې مشر د ایران مهر خبری رسنۍ ته وویل چې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د پاکستان د سترې محکمې مشر وایي دا نیت لري چې حکومت وهڅوي څو دا معلومه شي چې ولې په بلوچستان کې خلک وژل کیږي او ورکیږي. مصري پولیسو پرون د دې هواد په مرکز کې هڅه وکړه چې د ولسمشر محمد مرسي ملاتړي او مخالف مظاهره کوونکي سره بیل کړي. دغه دوه ډلو پرون په قاهره کې د جمهوری ریاست د ماڼۍ بهر د پټرولي بمونو گزارونه پر یو بل وکړل. ناتو له شمالي کوریا وغوښتل چې د روان کال د دوهم توغندي له ازموینې لاس واخلي. ناتو وایي دا د ملګرو ملتونو له پریکړو سرغړونه ده. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرید هوډ سیفی د څو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
د کارنګي انډومنت د تحقیقاتي مرکز خبرونې په خپلې وروستۍ غړې کې په افغانستان کې صرف ټاکل شوی ارقام نشته تر سر لیکلاندې یو مطلب خبر کړی دی. د مطلب کې هغه سرویګانو ته اشاره شوې ده چې په دې وروستیو کې تر سره شوې دي او په کې داسې ارقام لیدل کېږي چې ګواکې خلک له حالات خوښتي او یا د دې برعکس. خبرونه لیکلي دا سرویګانې په داسې شرایطو کې جوړیږي چې نشي کېدی د هغو پر صداقت باور وشي. په ځینو سرویګانو کې لیدل کېږي چې افغانان ډیر خوښتي، حال دا چې دوی نن له بل هر وخت څخه ډیر لږ وښونو سره مخامخ دي. دا ډول برداشت په څرګنده توګه بې معنا دی، خو خبرونه لیکي دا نظر پوښتنې نشي کولی په سمه توګه د دې سیمو د اوسیدونکو استازیتوب وکړي. د کارنګي انډومنت په باور په دې سرویګانو کې ډېر ستونزې شته. لا غیر لې ځینې سرویګانې په خپل په همغه دفترونو کې چې باید سروې تر سره کې بشپړېږي او مسؤلین د میستر شاناستوي او فورمې ډکوي او بیا داسې ښیي چې ګواکې خلکو د هغوی پوښتنو ته ځواب ویلې دی. علاوه پر دې ځینې لوړ رتبه مسؤلان هغو کسانو ته چې سروې تر سره کوي وایي چې په ځانګړې توګه څنګه خپل نظر په دې سروې کې منعکس کړي. خبرونه زیاتوي په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په داسې حساسو شرایطو کې امریکایي پالیسی جوړونکو ته په کار نه دی چې خپلې پریکړې د داسې بې اساسه اټکلونو په اساس وکړي، بلکې باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وستلو لپاره یو واقعي او عملي ستراتیژي جوړ کړي او پرې نږدي چې دا ډول په ظاهره هیله بخونکي فکرونه د کار د پیل ټکی وي. فاینانشل ټایمز په خپلې وروستۍ غونډې کې د پاکستانی مبصر احمد رشید په قلم مقاله خبره کړې ده چې سرلیک یې د منځنۍ آسیا لوی لوبې کړکیچ رامنځته کړ. احمد رشید لیکلي 14 کاله مخکې کله چې طالبانو کابل ونیو د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې داسې هیجان پیدا شو چې ګواکې طالبان به خپل اسلامي امارت ټول سیمې ته وغځوي او په داسې حالت کې روسي او چین اقدام وکړ او په منځنۍ آسیا کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره تړونونه لاسلیک کړل. په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتوالی هیجان رامنځته کړ. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، روسیه وروسته له 2014 کال په افغانستان کې د امریکا د هډې مخالفت کوي او د بي پيلوټ الوتکو په افغانستان کې د پوځي روزونکو شتوالی ته اندېښمنه ده. خو احمد رشید په فاینانشل ټایمز کې په خپلې خبري شوې مقالې کې لیکي د مسکو او واشنگتن ترمنځ په افغانستان کې د قدرت د توازن په اړه د هیجان سره د هیواد مرکزی آسیا ته هیڅ کوم ګواښ نه پیښوي، بلکې د بحران د زیاتېدو دلیل په دې هیواد کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ستونزې، همداشان د طبي او تعلیمي مسایلو په ارتباط مشکلات او په دې هیواد کې د مستبدو مشرانو شتوالی دی. خو احمد رشید لیکلی یوار بیا لوی لوبه دوام لري او روسیه او امریکا دواړه د ستونزه له نظره غورځوي.
ازادي راډیو اورید سهار و بجې او شل دقیقې دي. د شفافیت نړیوال سازمان پروند نړی په هیوادونو کې اداري فساد په اړه یو راپور خپور کړ چې افغانستان د هغو درې هیوادونو په ډله کې دی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. په افغانستان کې د اداري فساد د زیاتېدو علتونه څه دي؟ ولې د فساد سره د مبارزې لپاره جوړې شوې بېلابېلې ادارې تر اوسه د دې شومې پدیدې په ورکولو نه دي توانېدلې؟ په دې اړه اجمل انت یو راپور برابر کړی دی.
د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکزی په برلین کې د چهارشنبه په ورځ د 2012 میلادي کال ریپورت خپور کړ. په دې ریپورت کې افغانستان بیا هم د هغو درې هیوادونو په ډله کې دی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. د شفافیت نړیوال سازمان د نړۍ په 168 هیوادونو کې د شفافیت اندازه د نمرو په ورکولو څرګنده کړې چې افغانستان پکې د لیست په پای کې 144 ځای لري او له 100 نمرو څخه اته نمرې ورکړل شوي. خو د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون د پالیسۍ مرستیال محمد امین خرمجیوایی د شفافیت د نړیوال ادارې د راپور دا معنی نه لري چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې اداري فساد زیات شوی. نوموړی که هم تاییدوي چې افغانستان کې فساد زیات دی، خو وایي د شفافیت د نړیوالې ادارې د فساد د ارزونې لپاره ټاکلي معیارونه لوړ شوي دي.
ما باور می است کې گزارشې کې در سروي سازمان
زما باور دا دی هغه څه چې د شفافیت د څار د نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوي د دې نتیجه ده چې په افغانستان کې د فساد په اړه د راپور ورکونې معیارونه زیات شوي، نه خپل فساد. خو سره له دې هم زه دا منم چې درغلی په افغانستان کې په پراخه توګه شته دی. د محمد امین خرمجی په وینا د توکیو له کانفرنس وروسته ولسمشر کرزی یو فرمان صادر کړ چې زیان منونکي برخې وپیژندل شي او د اداري فساد پر ضد مبارزه په جدیت پر مخ بیول شي، چې د نوموړي په وینا اوسې په نتیجه کې د اداري فساد پر ضد ځینې پرمختګونه شوي دي. نو مولید د پرمختګونو په لړ کې د 1350 دوسیو یادونه وکړه چې د کمیسون څېړلې او لوی څارنوالۍ ته استولې. د خرمجی په وینا لوی څارنوالۍ هم د دې دوسیو یو شمیر څېړلې، یو شمیر په فساد ښکېل کسان محاکمه شوي او زندانونو ته استول شوي. د ځینو څخه د حکومت تلف شوي حقوق هم ترلاسه شوي او د ځینو نورو دوسیو په څارنوالۍ او محکمو کې تر غبر لاندې دي. نوموړی وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د اداري فساد د دوسیو د څېړلو بهیر هم چټک شوی دی. خو د افغانستان د مشرانو د جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولی بیا خپل لوی څارنوالي هم په اداري فساد کې ښکېل غني.
لکه چې څارنوالي کوم کار چې دا چې اشخاص هغه د وطن ته د نظام د متحد ډیر زړه دي، ځکه اکثره وخت موږ دا چې اشخاص د معرفي کوو د خپل کمیسیون د خواڅه چې ډیر مستند دي. د دې تاسو ته مثال د پخوانی د افغانستان باندې فکرسته معرفي کوم تقریبا یو کال مخکې د دې وڅ شيږي الیا کابل بانک اطلاعات مواجی چې موږ متخصصین سره ورې تخپل اسانه د دې خريصال جمهور کوم خطاب کړی چې اقدام رو باندې کړی دی.
د خغلی زابلی په وینا د شفافیت د نړیوالې ادارې دا راپور ټکان ورکون کې دی او د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان چارواکو د پاتراتلو سرګندونه کوي. خغلی زابلی په افغانستان کې د اداري فساد او مالی درغلیو لوی سبب د وړتیا او لمخې پر دندو د اشخاصو نټاکنه بولي. نو موري وای ډیر حکومتي چارواکي د سیاسي، شخصي او قومي تړاوونو لمخې ټاکل کیږي او همدا د دې سبب شوی چې فساد لوی ورزې بلې ته زیات شي. د افغانستان د سیاسي چارو بل کارپو جاوید کوستاني بیا د قانون نه حکیمیت د اداري فساد سبب بللې. وایي چې سوشي کډرونه په بشپړه توګه نوي بدل شوي، اداري فساد کمیدلې نشي.
په یقین افغانستان متاسفانه با وجود انتقادات و
شغل کوستاني ویل بده مرغه د نړیوال ټولنې او د افغانستان د خلکو لخوا د انتقادونو او فشارونو سره سره چې په کانفرنسونو کې هم پر دې مسلې خبرې وشوي، په افغانستان کې د مالی فساد د لمنځوړل لپاره هیڅ ډول مثبت اقدام تر اوسه نه دی شوی. د قانون نه پلي کول، قانون څخه تیښته او د زورواکو ملاتړ او یا په حکومت کې د زورواکو شتون د اداري فساد زمينه برابره کړي. خغلی کوستاني وایي د شفافیت د نړیوال سازمان راپور تر ډیره واقعیت ته نږدې دی او زیاتوي څو چې په حکومت کې لوی بدلونونه نوي راغلي، د اداري فساد د کمیدو تمه نشي کېدای.
به هم په موضوع کې تم کېږو، دا چې په افغانستان کې د اداري فساد زیاتېدو علتونه څه دي، ولې له فساد سره د مبارزې لپاره جوړ شوو بېلابېلو ادارو تر اوسه د دې پدیدې په ورکولو کې مثبت رول نه دی لوبولی یا د دوی کارونو سمه نتیجه نه ده ورکړې؟ په دې اړه اجمل اند د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون له مشر ډاکټر زلمی زابولي سره مرکه کړې او په پیل کې د دې راپور په اړه د هغه نظر غوښتې.
دا ډیر د افغانستان لپاره شرماور خبر د خپل دولتي راکین لپاره، ولی متاسفانه
نه په دې مورد کې د دولتي چارواکو خصوصا محاکمو څارنوالانو او نورو مربوطه ادارو حتی د پارلمان اعضا او بعض اعضا و تا ونه شوی کولی چې یو شفافیت راولي په دغه شفافیت کې ملت قناعت ورباندې وکړي. متاسفانه د دولت خوا څخه هم داسې عملي ګامونه پورته نه شول.
تاسو په افغانستان کې د اداري فساد علتونه څه بولئ؟
غټ علت دا دی چې اول خو زموږ داسې متحد چې پر وعده ونیولاړې او د اسلام پر دین باندې سم په واقعت باندې عقیده ولري هغه قسم چې دوی د وظیفې په شنو کې خوري هغه قسم ماتوي. دوی متحد دي نظام ته نه دي، دوی متحد دي فري ادارې ته نه دي. یو علت دا دی. بل د داسې اشخاصو نصبول دي چې هغه لیاقت او شایستګي نه لري، په وایستو په پیسو په دتدریجي منظاتو باندې راځي او یا باید تعصبات په دې دولت کې سس د هغو پر منظاتو باندې یو تنظیم یا دوه تنظیم رامخته کېږي. درېیم علت یې دا دی چې په اکثرو ځایو کې داسې حالات مهمې چې د خارجانو سره لاس لري، هغه که عام صفت ولري منفي یا مثبت د خارجانو د پاتې خطو کې چې هغه په دې لوړو پوستو کې مقرر کېږي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې څو داسې ادارې جوړې کړې چې هدف یې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه ده. فکر نه کوي چې کچېری هر کال افغانستان د اداري فساد لپاره د نړۍ د هیوادونو په سر کې راځي، نو د دغه ادارو موجودیت بې ځای ښکاري؟
په دغه بخش کې لوی اورګان چې موږ تاسو ته قانون اساسي د تروریسم ماده مطابق لوی څارنوالي ده. متاسفانه په څارنوالي کې موږ تاسو دغه فساد لرو چې په هیڅ بل اداره کې نه لرو. دغه نورې ادارې چې جوړې شوې دي موازي ادارې دي د صلاحیت نه لري باید لوی څارنوالي ته محول شي یا په مجبور څارنوالي ته محول شي. لیکن د څارنوالي کې موږ تاسو داسې اشخاص چې هغه د وطن ته د نظام د متحد ډېر لږ دي، ځکه اکثره وخت موږ داسې اشخاص ته معرفي کوو د خپل کمیشن د خوا څخه چې ډېر مستند دي. د دې تاسو ته مثال ده پخوانی د افغانستان بانک چې پرسه معرفي کوم تقریبا یو کال مخکې دي چې دوی وتښتېږي او یا کابل بانک به اطلاعات مواجه چې موږ مثلا لوی څارنوالي ته خپل اسناد لیږلي دي، رئیس جمهور ته مې خطاب کړی دی چا اقدام ورباندې کړی نه دی.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له مشر زلمی زابولي سره د شفافیت د نړیوال سازمان د وروستي راپور په باب مرکه وه چې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې پکې فساد اوج ته رسېدلی دی. خلک د فساد په اړه څه وایي؟
نوم یې ګل پارا چې دا وطن نه جوړېږي د اداري فساد په خاطر باندې دلته دا وایم چې دا وینې بهر داږي اداري فساد د دې شوبه نشته اجازه نشته خپله یاد اداري فساد شوبه نه هم بږي فساد شته.
زما نوم طارق الله کوم، مونږ یو خپل د چپرون د لیسنس په باره کې نیولی ده. نن ورپسې زه راغلی یم نو دلته زه چې رالم اول ته سارنوال ته وختلم نو سارنوال خو ولنه د پیسو غوښتنه وکړه 60,000 افغانۍ راکړه.
رقم چې فکر کوم نو 80% په دولت کې اداري فساد شته دی. دلته چې مقصد مونږه یو مشکل ولرو د دروازې خولې ته راځو چې غواړو د خپل مشکل حل کوو، بیا دولتي ادارې کې اول خو د دروازې د خولې پولیسان د سړي سره داسې برخورد کوي لکه د یو حیوان سره چې برخورد کوي.
زه فیروز په کومه اداره کې دغه کار ونه شي. د دولت تاسو غواړو که صاحب یو قانون یو مقررات وټاکي. دلته قانون نشته، دلته ورو راځنه هر څه د چپزړی یورو راجنه د امرینو د مو غیداري د خپل په نفع باندې کار کوي. دلته خو ټول صحیح کار نه کوي. زه
د ژوند رنگونه
زمانم محمد اسلام دی د کندهار ولایت یم. دلته قبل کار کوم.
ښه، راته ویلې چې څه کار کوي؟
دا بوتان چپلی دا خرڅو اصلاح کاروبار دی.
دا بوتان د سپلې کوم چې راوړی یا د خپل افغانستان کې اخلي بیا د دکان تروي خرڅوي کله بهر نه راځي؟
پاکستان سره وړو، د هند سره دي، د چین سره دي.
څنګه دا ګټه لري کنه؟
هو شه دي شکر گزاره پکیج ده. کور
دی ورځي به 100 روپۍ ګټي
تقریبا 2,000-2,500 روپۍ پاتېږي. مشه
تاسو دکان کې د ټول بوتونه چې لیکيږي زنانه دي کنه؟ د سړیانو لپاره ولې بوتونه نه راوړي؟
د دې چې زنانه او سړیان د دوه نه سره کیږي، یا به زنانه یا به سړیان وي.
دا بوټو قانون ده؟
د بوټو قانون نه دی، د دې زما خپل قانون دغه دی چې زنانه ولري بس سړی رانه سي.
څومره وخت کیږي چې تاسو دا بوټان خرڅوي؟
تقریبا 3 کال 9 کال کیږي.
څنګه د ښځې سره دي بوټونه اخلي؟ د بوټو د اخیستلو په وخت ډیره جګړه کوي لکه یې څنګه؟
ولا جګړه ډیره کوي.
څنګه به زړه دې نور تنګي؟
زړه مې بعض وخت تنګي بل خصوص پر ژه کې بیا.
ترڅو راته وایې دا یو جوړ بوټونه کې به 100 روپۍ ګټه کوي په یو جوړ کې.
بس یو جوړ بوټ 500 روپۍ 75 روپۍ هغه خریدار پر فرق لري. کچری پیسہ دار مشتمل میزی تجربہ لرو تاتل سکال نون سکال تجربہ لرو کچری پیسہ دار هغه زیات یخ کچری نه لري اواز باز خراب یی زندگی خراب یی هغه سدر لږه خراب
پیسہ دار څنګه پیزنی
پیسہ دار خو من میزی پر لباس من میزی پر کواری سم من میزی یو ورځ یو شذر را چپلی غوشت را چپلی مبارک خپل چپلی فریش هو زما یو چپلی سره وړو چې بیا را ولی ول داسا یو چپلی وړ نو دونه باندې وخند دونه باندې وخند چې اخیری د دې خندر لاسم پښتورګی دا شروع کړ
تاسو ډیر مننه
تاسو مننه